درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خونی مشر خان جان علي کوزی وایي چې پاکستان موافقه کړې چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه خوشی کړي. پاکستان له دوه میاشتو راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر په ارزښت د افغان سوداګرو مالونه په کراچۍ بندر کې ایسار کړي دي. خو خان جان علي کوزی وایي چې په کراچۍ کې ایسار کړی شوي مالونه ته اجازه ورکول کیږي چې اکثره افغانستان ته صادر شي. د وویل چې د اوس لپاره به له نږدې 400 کانټینرونو څخه وبخشي د اوس لپاره به له نږدې 4000 کانټینرونو څخه 400 ته اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مرګلي دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان او قطر د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دا سیالي د 2018 نړیوال جام او د 2020 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله د سه شنبې په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یوې نوې انګلیسي روزونکو تر لارښوونې لاندې کوي. تر اوسه پورې د قطر لوبډلې افغانستان ته 15 ګولونه ورکړی دي چې په مقابل کې افغانستان یو ګول وهلی دی. د مسابقې لومړۍ نیمایي روانه ده. د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلو به کینند او استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټلاو لومړی بیټنګ یا توپ وهنه وکړه. د جنوبي افریقا پایلګر لوبغاړي ژر وسوځیدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوځیدل 214 منډې هدف وټاکه. د شیبه د استرالیا لوبغاړي بیټنګ کوي او لوبغاړي وسوځیدل دي. په داسې حال کې چې 28 بالونه یا توپونه لري یوازې د وو منډو ته اړتیا لري چې په دې توګه دا لوبه وګټي او پایلوبې ته ووزي او پایلوبه به له هند سره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شي جین پینګ سره تر 4 ساعته خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کیږي. د دې راپور له ځینو جزئیاتو مو خبرو. د پاکستان صدر اعظم وایي له افغانستان سره د پاکستان ستونزه حق مهال حل کیږي چې په افغانستان کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستان ځینې شنون کې په دې اړه وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسي دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
یونیسف په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکارې ښځې ګماري.
مونږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوې تغذیې کچې د بېخي زیاته ده. د دې په خاطر مونږ ته دا کټونه روښړل شوي دي.
د میدان وردګ اوسیدونکو وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي.
کار خو یو لري پرېږده چې د دوه ژینې وخت شي خط کار زیتي نه ورکوي. مشکلات هم زیات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغونکی فریدون سینیرلی اوغلو سبا امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د دې ارزونې په مساویده کې چې یو کاپی امریکا ژغ آشنا رادیو ترلاسه کړي، ویل شوی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د افغانستان د نړیوالو ژمنو د رعایت او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په شان د حقونو په ورکولو پورې وتړل شي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالان په دې ارزونه کې د ورکړل شویو وړاندیزونو او سپارښتنو په اړه شک څرګندوي. د دې موضوع جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیغلو به سبا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل د ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلی سنلیغلو د دغې ارزونې یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې، له طالبانو غوښتي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم کار حق ورکړي. په دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه، د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د هغوی د ژمنو په رعایت پورې تړلې ده، او له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي. وړاندې پکې دا هم راغلی چې په نړیوالو ادارو سیستمونو کې د افغانستان هر ډول بیا په رسمیت پیژندنه او ادغام کېدل په افغاني ټولنه کې د ښځو په ګډون او مشارکت پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې دغه سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواک او مستقله ارزونه وکړي، او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي. ښاغلی ګوتریش د اپریل په 15 د ترکیې مشهور ډیپلومات فریدون سنلیغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي او خپلواک همغږي کوونکي په توګه وټاک. په دې موده کې ښاغلی اوغلو افغانستان ته د سفر او د طالبانو له مشرانو په بهر کې د میشتو نامتو افغانانو او د سیمو او نړۍ له ګڼو برخمنو هیوادونو سره د لیدنې په ترڅ کې وضعیت وارزاوه، او وی ویل چې په دې برخه کې د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو د بندیز په موضوع پراخ بحثونه وشول. ارزونه زیاتوي چې افغانو ښځو او نجونو سوداګرو، دینی شخصیتونو، قومي مشرانو، مدني ټولنو، د روغتیا او پوهنې برخې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو د دغو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډونه حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل شي، او په کې راغلي چې دا اقدام به په نړیوال سیستم کې د افغانستان د یادی کولو او بشپړ ادغام په لور حرکت وکړي. په ارزونه کې دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني چې میلیاردونه ډالره کېږي د خلاصون لپاره یې یوه حل لاره ومومي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د وړاندیز شوي غوښتنو او سپارښتنو په اړه شک لري. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشره ترنم سیدی وایي طالبان نه بدلیدونکي دي.
طالبان
طالبان نشي کولای تغییر وکړي. په دوو کلونو او څلورو میاشتو کې چې د دوی له راتګ څخه تیر شوي، دوی د ټولو هغو تړونونو خلاف عمل کړی چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړي. دوی د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کاره بشري سرغړونې کړې دي، او پرته له کومې ویرې یې د میرمنو پر خلاف قوانینو ته زور ورکړی دی.
که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلیغلو د ارزونې په مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د ښځو پر حقونو د پراخو بندیزونو په ژر لرې کولو پورې تړلې ده. خو راشده فایق له زده کړو یوه بې برخې شوې هم وایي چې د ښځو د اساسي حقونو د ټینګښت په برخه کې پر طالبانو بې باوره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وروسته له دې چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل سو، نو دوی به بیا په یو ډیر ښه او منظم پلان باندې موږ ښځې د تعلیم او د کار څخه بې برخې کړي. نو زه د یوې افغان نجلۍ په حیث باندې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه شرط دپاره چې یعنې د ښځې حق به پکې خوندي پاتې سي.
خود طالبان حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، او د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. طالبانو په تیرو دو کلونو کې د خپلې واکمنۍ پر مهال تشپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو، پوهنتونونو، په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو سخت بندیزونه لګولي دي. دوی د ښځو اړوند مسایل د افغانستان داخلي مسله بللې، او تر اوسه یې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو کومه غوښتنه نه ده منلې چې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه بلل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان موقت صدر اعظم وی له افغانستان سره ستونزه به حق محال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا په محال پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویل چې له پاکستان سره به د افغانستان مسایل حق محال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت وي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم ویل افغانستان سره د پوینا ستونزه به هغه محل حل شي چې په کابل کې د پوینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د دې وینا پر محل د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انور الحق کاکړ ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non-state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kaun ko la khada nangawano sara makhte mung pa de pohi go aw tayare ko che de stunje ta munasib jawab oyo mung pa khasato ko Balochistan aw Khyber Pakhtunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da stunje ta hal latu pa de ke mung da nuri nare amli marasat ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pa khpal sar da stunje hal kri
very much confident take on these challenges
لدی وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا اداوی رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنون کې وایي چې د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکې بل افغانستان سره تر بل هر وخت ښې شي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علوم استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي مرګره کوله ګران کار دی، نو بس دښمنه وګڼه. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونده خبره ده. تر اوسه پورې خدا هی روز اوس یکدم دا ناجایزه شول. مطلب دا شول
اعجاز خان همدارز وایي چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر وخت رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده، خو اوس د په وینا د دوو خواو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی ان ان ټلویزیون د څانګې رئیس او د سیاسي چارو شنونکي کشف الدین سید وایي
دا حکومت چې راغې دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان هم څکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه ایسار کړي دي. کتونکي د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي اندېښمن دي چې له دغه هیواده به وایستل شي. دوی آزادي رادیو ته وویل کبیر ته افغانستان ته واستول شي. طالبان چې موسیقي حرام ګڼي د فعالیت د اجازې پر ځای به سزا ورکړي. د دې موضوع په اړه د ابدې سپوږمۍ راپور واوري.
له پاکستانه د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو په دوام دغه هیواد کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دي. یو افغان سندرغاړي ویان هنر جو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په یاد هیواد کې ژوند کوي،
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د ځان او نورو هنرمندانو د ستونزو په اړه وایي چې د طالبانو حکومت موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي او د هغې پر خپراوي د بندیز تر څنګ سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ډیری هنرمندان چې زه ورسره په اړیکه کې مودا مهال په پیښور او کوټه کې اوسیږي له ډیرو ننګونو سره مخ دي. په تیره بیا زه له 18 میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږم. افغانستان ته نشم ستنېدای. زما لپاره په افغانستان کې ژوند کول ستونزمن دي.
یو بل افغان سندرغاړی وحید صدیقی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په هرات ولایت کې په سندرو ویلو بوخت و او د طالبانو د واکمنۍ له رانسکرېدو وروسته نوموړي هم په پاکستان کې پناه اخیستې. ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له بیرته ستنېدو ویره لري.
به هیڅ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان
که زه بیا افغانستان ته لاړ شم هلته به څه وکړم؟ د خپل هنر لپاره ځای نه لرم. موږ په خواله رسنیو او هم ځینو ولایتونو کې ګورو چې د موسیقۍ وسایل سوځول شوي، حتی هغه کسان چې د دوی سره د موسیقۍ آلات و وهل شوي هم.
وحید صدیقی ادعا کوي چې څو ځلې په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د ده په وینا په سختو ټکو ګواښل شوی دی. د سندرغاړو تر څنګ یو شمېر افغان موسیقي غږونکي هم دا اندېښنه لري او وایي چې د دوی ویزې پای ته رسېدلې او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. شاکر ظاهری یو له مشهورو افغان تبلیغ غوونکو څخه دای چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوی او وایي چې طالبان نه یوازې د هنرمندانو او موسیقي مخالف دي، بلکې د موسیقي له وسایلو سره هم مخالفت کوي. هغه افغانستان ته بیرته تلل د ځان لپاره ګواښ ګڼي.
زه افغانستان لرم چې ماته هلته څه وکړم؟ هلته زما کار نه دی. طالبان نه پرېږدي چې زه خپل کار ته دامه وکړم او زه موسیقي ته دامه وکړم او موسیقي وکړم. هلته هر انسان ضرورت لري دا زما فامیل خرچه څه وکړي مینی هو د بدبختي ځای ده.
طالبان موسیقي حرامه ګڼي او داسې راپورونه هم شته چې د هیواد په ځینو برخو کې یې له سندرغاړو او موسیقي غږونکو او اوریدونکو سره په ډېر تاوتریخوالي چلند کړی. څو میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د موسیقي د آلاتو د سوځولو عکسونه خپاره کړل او ویې لیکل چې دوی هغه وسایلو ته اور اچولی چې د موسیقي او فساد د ترویج لپاره کارول کیږي. یاد وزارت په دې وروستیو کې په یوه بله اعلامیه کې هم ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي خپره او وانه وري. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان موقت حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 350,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي د ژمي له رارسېدو او د واورې له ورېدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. دوی له دولته د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه کوي. جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې واورې.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو څه باندې 2 میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه وتړل شوه، مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د شی برخه واک لاره تګ را تک کوي. عبد الله لال چې د سالنګ لاره په بدینو لارو خواک شی بر موټر چلوي وي چې دا لاره ډیر وخت کې ردی او په ځنګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي، له دې لارو تګ را تک لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیرونه د خاوا کوتا لاره د واورې له عمله د دوه ورځو لپاره بند شوی وو. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکه ده، خامدي موټرونه په ډېر ستونزه او سختي سره ځي.
د شمالي ولایتونو د مسافرونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل
شیبر پلار واورې وری دل دومره ستونزې نه جوړوي، ځکه چې دلته دومره واوره نه وریږي. خو په دې لاره ستونزه دا ده چې دوه درې ورځې وخت نیسي، ځکه ګڼه ګوڼه وي. بار وړونکي موټر هم په همدې لاره تګ راتګ کوي. په پنجشیر لاره بار وړونکي موټر نه پرېږدي، یوازې مسافر وړونکي موټر ځي. خو د واورې او باران له امله دوه درې ورځې بیا هم بندوي.
یو شمیر مسافر چې په دې لارو تګ راتګ کوي د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافر وړونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکی رفیع الله چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ راتګ کوي د سالنګ لویې لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي.
یو خونه سړک کنډو کپر ده، خراب ده سړک، او بلې خونه بیروبار ډېر زیات وي، نو مسافرین خپل په وخت نه رسیږي. دغه ډېر جدي مشکل ده چې موږ لرو او خلک شکایت لري د مسافرین، او د بلې خونه د بسو او د موټرو کوم موټرونه چې مسافرین به د کراګانې زیات شي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لویې لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي. خونو موړی د دې بدیل لارې د ستونزو په اړه وویل
خلک جګې کرایې ورکوي. مخکې به 15000 افغانۍ پټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 2 تنه بار انتقالېدل، اوس 40 تنه بار انتقالېږي د هرات نه د میمنې په لاره باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټول ګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لویې لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محب الرحمن رحیمي ویلي وو د دې لارې کار او اصلنه بشپړ شوی او شاوخوا 2 اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي، چې اوس له دې شمېرې 2 ورځې اوښتې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1985 او 1983 کلونو ترمنځ او د 6 کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګ اوسیدونکي شکایت لري چې مخابراتي شبکې کمزوري دي او له دغو شبکو هغه څه چې لازمه ده کار نشي اخیستلی. د دې ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي دوی د ټلیفون کولو لپاره د غرونو سرونو ته خیژي. په دې اړه د راپور واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوشش څخه شکایت کوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وايي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمیر لورو پروتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ اوسیدونکو دي، وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثر سیمو کې مخابراتي شبکې په دروس ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل کاخات مې داسې دی کور خو یو پرېږده چې د دوه ژینا وخته شي خط کور زیتي نور کې مشکلات هم زیات دي.
د یاد ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو لسوالی اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. د دیو لسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتر پلې مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادیو لسوالی یو شمیر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کوملان په بازو کلیو کې به خکور نه کو، په بازو کلیو کې بیا کور کو نه سپا کام نیمایی کار کو کاملا کاری درست نده.
به شبکه ستونزه خدا غدی چیز موږ په ځای کې تلیفون موبایل در تا کار نکوي.
کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ شي نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته آنتن کار وکړو یا مثلا موبایل کار وکړو.
اسلامي امارات نه ده غوښتنه لرو چې پرې جدال کوشش وکړو چې د عامو خلکو ستونزې راپاک.
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
سیوا شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کیږي تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کام هغه هم.
بلخوا د میدان وردګو ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسیدګي په پارې اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوي نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد و چک و جغتو سید آباد و جلیز و همداسې بسودین ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پښې لاندې ونیسي نو یوولس دنې پوهېدي تر ډېره حده په دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو او مایوب کېدو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکار ښځې او نارینه ګمارل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ اندازه په دې ولایت کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې لوړه ده. د دې برخې رضاکاران خوارځواکه ماشومان معلوموي او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیکونو ته بیایي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د مسؤلینو په وینا د دې پروګرام موخه د ماشومانو د مړینې او معیوبیت مخنیوی د خوارځواکه ماشوم پیژندنه په دې اړه د خلکو په سلوک کې بدلون او د خلکو او روغتیایي کلینیکونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل دي. د یاد برنامې د پلیکون کې مؤسسه مشر ډاکټر سید انور یوسفزی مشال روډیو ته ویل
د ټولنې په بنیاد د سوی تغذیه د خوارځواکۍ پروګرام دی. دا د یونیسف په واسطه دا پروژه تطبیقیږي. د په خاطر چې موږ په ټول خیس کې درې سوه اوه ویشت هیلپوس ته لرو. موږ په هر هیلپوس کې یوه زنانه او یو مردانه کار کوي. نو د دې دپاره چې موږ هغه امراض چې د سوی تغذیې له امله د مړینې سبب ګرځي د هغې مخنیوی هم کړی وي. دا پروګرام کار اچولی دی.
په خوست کې ګمارل شوي رضاکار روغتیا پالان وایي چې په افغاني ټولنه او په ځانګړي ډول د ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه ده. یوه تنه روغتیا پاله نصیبه وایي
موږ دغه پروګرام چې ده د دې په خاطر چې موږ اول د هیواد په سطخانه بیا د ولایت په سطخه او بیا د ټولنې په سطخانه د سوی تغذیې کچه کم کړو. نو موږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوی تغذیې کچه چې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر موږ ته دغه کټونه روښکړل شوي دي تر څو دې نه موږ په کور کې استفاده وکړو. د هغې په خاطر نه چې موږ دا کچه کم کړو نو موږ خدمت ته راوتلي یو تر څو خدمت وکړو.
روغتیایي رضاکاران وایي د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوی به هغه وخت په ښه ډول ترسره شي چې دوی ته هم د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا ځینې اړین توکي او امکانات په اختیار کې ورکړل شي. یو بل تن روغتیایي رضاکار امیر محمد وایي
موږ د روغتیا ډاکټرانو او د هغه مؤسساتو نه چې په صحیح بش کې کور کې یدنه غوښتنه دغه ده چې صحیح کارکوونکي خپل تا باید هغه کور وخسته نه ځکه چې میګو خو نو تنخواه لري نو هغه شته چې دومره سخت مصروفیت ولته وخوري چې په کلي کې کلي په کلي ګرځي نو دا یوه ورځ غوړي نو دې پر مې دی غوښتنه دا غوا چې ټول مؤسسات کوم خلک چې په بحث کې د صحیح بحث کې کور کې لږ کومک کوي.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې راځي چې تر 1 میلیون ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې له 2013 زیږدیز کال نه تر اوسه په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر نږدې 2 چنده زیات شوی دی.
د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په ترڅ کې له پاکستان څخه د بیا استاد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل پاکستان سره به د افغانستان مسائل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویندوی بلال کریمی وای چې له پاکستان د سپین بولدک لاري تر اوسه پوری څباندی 3000 تنه خپل هیواد ته راستانه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور لمخې د سپتمبر 15 د نومبر تر 13 نیټې پوری څباندی 320000 افغانان له پاکستان استل شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر 4 ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي. اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د مهال په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر. تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر ل لومړی د چباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې. دا مرکه وروسته راځي د غراز د دې پروګرام د پایڅو شیبه د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړې شوی هله د چا د هم را سره واوري خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک هلی او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیار یو بلسوالینه. دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ دی منلو نه دی. دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخې هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دا دی افغانانو خپل خاور خپل ځای ده خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي. دی غو دی دریزنه دی غو دی ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطحه ورتیا لري د دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي. هیڅ نه منلو نه ده مې دغه پریکړنه دوی لسره غوړ وکي.
د ازادي رادیو د اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د ازادي رادیو څخه زموږ د غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور د ظلمونه ودرېږي، ظلم جنور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاد هیڅ لپاره نه دی راغلی، خو څوک د دوا لپاره راغلی دي، څوک د خواري او مزدوري لپاره راغلی دي. نو دا زما ژغ تر لوړو مقامات پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکون دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کښۍ تر پټوانو کښۍ، نو اخره ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه دي. یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي، دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
السلام علیکم، دا ازادۍ ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. غواړم چې زما غږ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی. د طالبانو د مشرانو څخه مې خواهش دا دی چې د پاکستانی مشرانو سره دې خپلې خبرې وکړي، تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسیږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه د هغو شیان خو د لیپات سول لیلام سول پاته سو. دغه کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی، خپل شان خرڅوي. او دغه شمسیانی، دغه موټران، دغه کم ژوندګي چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید دلی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شانګر دلی پاته سول. باید چې پر دې خبرې ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسیږو. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د شلو لکو روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه یې خرڅوي، بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي، چې اوریدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام درنو کډرمون اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوش خوشاله او د صحت چمې بم پرتنوي. بیا هم تاسو هغه بخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه د پیغام درته پریږدم. دا کوم پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیر بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپل پریکړه او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 40 50 10 همداسې شل کاله تیر کړي دي، هلته خپل شتمنۍ کورونه زده کړي، ټول اولادونه په خپل هغه کارونه باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغه سختو شیبو کې به دوی څه کوي. دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقونو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېری پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغض، زیناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغض او حسد به په کلونو کلونو لمنځه نه ځي. نو زه هم داسې خپل چې زه به سواده سړی یم د دې وطن، دومره خپه یم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نشي کېدلی چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم. په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نسم حل کولای چې بیا ماته اوولس تاکه تر اتلسو تر 2 میلیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغه سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو ورونو څخه ډیره مننه د دې تر احساس جار سم د دې تر هغه میلمه پالنې جار سم چې دی وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې راچوي یا دا غوي تشویقوي هغه ته خپل پښتنه مینه وړاندې کوي ډیره مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم همداسې افغانان ژوندې دي همداسې افغانان هله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډیر سي تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوي وکړي په دې سخت ژمي کې چې دی په یو جوړه کالو کې راغلي دي له همداسې ظالمانه پریکړې نه ډیر متاثره یم د ملګرو ملتونو نه ډیر متاثره یم هله ده چې زما پیغام خپور سي وسلام
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم وسلام بای بای
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجیل کوټ ته سر تماس کړم زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډی افغان کډوالو لپاره چې وسر زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چې کاکي نه دی او د اسو کوم سعودیت ستانه دي خوراکي چې کاک ستانه سرپناه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو دمو بدرګه کوي تر شروع کو ورسیږي او سلام
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځنې غصب سی نو زما دا خواهش ده چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي نه دا چې ظلم پر وکړي دا اوس ما اورېدلې دي چې ظلمونه پر کېږي حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سنې تش لاس راهړی خالی په تشو تورو کالو کې راهړی
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو دراستنولو په اړه ازادي رادیو ته پریخیو په دهیله چې هغه کومي اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي خاغلی اپریدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول په یوه مرکه کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ حالت کې پرزنس شته زمونږ حالت کې همکاران دي پارتنر دي چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنٹ کوو چې کومره هم به کور خلک یلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان د نن چکم ډیسپلی شي دي هغه ته موږ کومک ورکو مخکې موږ کومک ورکړې نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نزي هلته دي خلکو ته موږ په ماضی کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې موږ کومک ورکړې او زمونږ وختنه دلته نه ده چې د پاکستان نه واغې ودونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو دا موږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالو نه دی ملمسیا کړو موږ به توایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتې ځکه چې زمونږ چې کوم موقف ته غداده چې دا واپسی چې کنه باید چې غره ذکرانه وي بای عزت وي او بای حفاظت وي
دا مهال د کډوال چې راستنیږي یونیسیار سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه په خوا چې یو شمیر کډوال په خپل خوا کې راستنول کېدل یو څنګه د پیسې ورکول کېده مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده دا مهال دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي هم دا څه ده کنه
په دې کې خو چې کوم په خپل خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سټیزن کارت چې تاسو یې هغه خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی او هغه سره پی او آر کارت نه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې هغه وسوم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کډونه دي نو دې ته هلته موږ وسوم راستي ورکو موږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کی په جلال آباد کی په کندهار کی او په هرات کی هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دی هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجسٹر دي د UNHCR سره نو هغه UNHCR د شونو ګوري لګیا دی خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان پریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201
او اوسم دا اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه او روچ په بیلابل ستونزو یې ازادي رادیو ته پریخیدي.
سلامونه احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهیمان مفتیه ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کو دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه شوي دي، 10% 80% کارونه داسې پراته دي. موږ غواړو چې موږ ته دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز خوشحاله او د سچ همي وبم برتنوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوی د افغانستان کې لوږه او قحطې ده د شوزو او بشري حقوق په شو لاندې دي. زما په نظر دغه مشکلات چې ټوله رامنځته سوی دي دا ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي. ولی ملګرو ملتونو نس کولای ملګری ملتونه په نامو ملګری ملتونه دې نس کولای سي د پر دغه کسانو باندې فشار او یوغه محکمو ته واسوي چې همدغه حالات را مسکړي. مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي. ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس وای دا چې هغه قدرت من وي. یوازې د افغانستان او د سنور غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزي ورته پیښوي.
سلامونه اونې کې هله یو منی پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تور نه پیوله غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان.
سلامونه نکهلی خپل کې شو او جوړ سیاتم مو سي روم زليو هغه ودواد افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سيګم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري. نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس یې سي ځورایي او ډیپورت کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتل لري نو هغه سره زیات ظلمونه کوي او کسان سره برګي لري هیڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي. ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کیږي او زموږ دغه پیغام دی چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کیږي. نو وسلام.
السلام علیکم، محمد رسول د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. هیله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کړي. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو. چې پر یوه تذکیره 50,000 کلدارې، پر بایومتریک تذکیره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاصي. دا ډېر جبر دی، دا ډېر ظلم دی، دا ډېره بې عدالتي ده، دا ډېره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکیره کول او یا کوو، درې څلور ګشته زیات و کم ورغلي یو او تر تقریبا تر 60,000 کلدارې پسې زموږ څه تللي دي، چې زه دا تذکیره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی، کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو، چې زما څه به 30,000 حتمن ځي یا څه باله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه بشر مل وفاد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حکله دی محترمو، چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د دغه غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي، او پر هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي، پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي. خو پر دغه سربیره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم، د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته سې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني ده، ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړئ. السلام علیکم
اوریدونکو، د پروګرام د پای شېبو ته نږدې شوي یو. لجمنې سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شوو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی. مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړې کني ولای شو د واس مطابق جایزه ملري 0-3-8-2-2 بلش میرا وایم 0-2-5-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1- وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله یست. جامله ته ځنډروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428109. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب د رکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګل ولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو 15 کاله کېږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم راوستو، نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چا تو معلومات وی وروره په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او وروره کا هغه هم مورور ده. وروره د ازادي اریو بولسوالۍ ده، د کوم کلی اوسیدون کيده. خپل ده ایلون اوریم وروره ځان در ورسوي. قبل یو یار دوسی ایلون اوری وروره. نو تاسو د موسره د همکاری وکي وروره. دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو. بس خو واغه دا ولم علم مال شوروره.
گران اورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0029 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا 0009 4 9 4. تکرار 0029 و0 4 و 6 5 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارم، ربا شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در.
ازادي رادیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4 0 اویا 19 50 3 7 دېرش د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې